درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تا هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاسته. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون پینځل سم لوسته شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست تر رسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه ورته درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم خپل تر یو سل آتش پیتم صفحې پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د همدې اساس کومه دي راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د ډي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو ډي مدار څخه هم کیدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د ډي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه او ښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په دې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات اختلافي خاصیت درلودن کې ډیر کلک دی او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخي او ش تیرون کې دی اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړشتونه لري او د برېښنا تیرون کې هم دی او په دې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي ابل ګران ځکون کو یو هم مهم خاصیت د هغه د ویل کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویل کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې دا ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولدول سره یو بغیر د چرڅخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوش ټکی ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د دې عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دې بلاک عناصرو چې دی هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشا انتقالي عناصرو چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړتیا هم لاسته راوړل سي یو هم مهم خاصیت کړه نو ځکه کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغه مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالي عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري یعنی د چشڅقه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د وسپنی مشهور کانی د بری لري چې عبارت هیمایتایت منګنایت دی پر اند پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بری دی او یو هم موږ تاسو د وسپنی سلفاید د چخپل د پیریډ دبري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو وسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د دبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د بول څخه کلسیم اکساید هم تشې ستر لاسته راوړل شي نو زه ګران زده کوم کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل سره ډول دي ګران زده کوم کو موږ تاسو په دې ځای کې ونه د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زید فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنه هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ او تاسو د اوسپنې اوکساید لرو د کاربون مونو اوکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اوکساید په لاس راکوي کچیر بیت هم دې مرکب ته موږ او تاسو چې ورکو د کاربون مونو اوکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اوکساید په لاس راکوي کاربون ډای اوکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اوکساید او کاربون مونو اوکساید ترمن بیا د چشسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله تاسو کرونو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي خو د ځمکه د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرو چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبلو څخه د ډبر څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږه او د خاورو د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیله شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د مثلا د خالصو کانو تیږه څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لا سره ورل سي دا چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو اندروموتالوجي په نوم سره کې د سې چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاست راوړ نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کې د سټی کې پایلې چې شکرې رامای سکري او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستر لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیز په دې طریقې کې هم کېدای چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برېښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي د هم ګران زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د HCl یعنی د رکیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل به تواخ سلسی د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چیږي لاست راځي راځو ګران زکون کو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیم په نوم سره دی سمبول په سی آر سره شودل کیږي دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کانی ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په برېښنايي حالت چې شکیږي داسې تر سره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس ته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ، الانتنایدونه، اوکتنایدونه، هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی، کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زدکونکو، تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه، چې د یو سلو شپېته مې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیای مې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی 15م لوست 12م ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لانتنی کلمه یعنی د اسیتوم څخه اخستل شوی ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د امدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولی نمونه چې دي د هغوی د اړوند حساب د لاس راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل ماویزې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي لامدې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه وښودل سي. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده په لاس را کړی ده. او کچیرې د آیپاک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپاک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپاک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای توري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سي تعویض سي، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. زګرانو زکوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر یې، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې قبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بی بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. رازو بل ګران زده کوونکو د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کېږي ازادېږي چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمولا او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز شي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او نتیجه کښې اوبو ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا که د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونو د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل ازو. ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایو. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم دې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولرئ.